سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شی وسې احمد يم تاسې ازادي ایرډي اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل خبرونه په برېټانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانا یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې د برېټانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې واد کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر 20 نیټه پر رسمي ډول وتړل شي. تر دې مخکې په برېټانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومي وښتل شي ازادي راډیو ته ویل چې دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په برېټانیا کې د افغانستان له سفارت سو مد مخکې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطل وبلل. سرچینی ازادي رادیو ته زیاته کړې چې د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت ویلي د سفارت چارې به د طالبان استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. د سرچینی په وینا د وزارت د افغانستان سفارت کارکونکو ته نوې ورځ وخت ورکړ چې له برېټانیا ووزي او په دغه وخت کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلې و. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی ویلي چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په منځ کې موجود و. کرزی د خبر د یکشمې په ورځ د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس ټویټر کې وکړه. هغه مسعود یو افغان وطن پال بلل او زیاته کړې ده چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې 23مه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه کې بوخت و د تخار ولایت په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنو جنګیالیو لخوا چې زنونه خبرلن معرفي کړي وو او وژل شو. نن د سپتمبر 8 د سوات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عناوینو نمانځل کیږي. سکل د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم اوصولو لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکومت بې برخې کړلای شوې دي. د راپور له مخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 3 سلنه خلک له سواد نه لرې پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې 3 ښځې او 4 نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې 3 ښځو ته له کوره د تیښتې په تور او 4 نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړ شوې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو 9 دېرش درې ویلي او 2 په درې او 2 نور هغې په 4 کلونو باندې هم محکوم کړي دي. له کوره په تیښته تورونو ښځو څخه هم یوې ته 9 دېرش دورې دوری او یو کاربان څه زبر کړی شوی ده او دوه نوري په 9 درو او 4 میاشتنی باندې محکومی کړی دي. د فرانسې ادارو پورستوي کې وا ایرانی جوړه په اروپا کې د یهودانو د وژلو لپاره د ایران پر دسیسو کې د ګډون په تور نیولې دي. فرانس پریس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې د دوه تنه چې نارینه عبدالکریم اس نومیږي او 34 کلن د یو ښځه صبرینا بی او 33 کلن ده د ساکال د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانس که سو یو دانو وجنی او د می په میش کې د پاریس په محکمه کې رسمن تورن شو. ته دغه دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د 5مې پوراس میډیا پور فرانسوي وی پانه کې خبر کړه او د دې وی پانه د معلوماتو لمخه د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او د لوب لړګر بیا د فوتسال افغانستان له پاراګوای سره لوبه مساوي کړه. د افغانستان او پاراګوای د فوتسال ملي لوبډله د نړیوال جام په تبرناتی سیالي کې لوبه 2-2 مساوي کړه. یادې سالي چې نن 1 د سپتمبر 4 نیټه د ازبکستان په قربتو پل شوې و. د لوبي تر پای دوه لوبډلو 2-2 ګولونه وهل. تاسې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. په نننۍ ورځ مطالبه کې به واوري چې په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي.
جمعې په ورځ سفیر ورغوښتې او زلمی رسول وزارت خارجې ته او بیا ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل شي.
د طالبانو له حکومت ته د یو شمېر ورزشکارانو غوښتنې
مخکې هم که موږ ورزش کوو د نارینه وو سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیر وو، خو د شته حکومت په راتګ سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې.
ټاکل شوی د رواني سپتمبر میاشتې تر پای په برېټانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي. دا خبره یاد سفارت پر خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې کړی ده. تر دې مخکې په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکی د قونسلي چار مسول ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې پورې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه غوښتل چې د سپتمبر په 20مه نیټه د افغانستان سفارت درزه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په برېټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په برېټانیا کې شمېر افغان کډوال اندیښمن کړی دي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو دریو کلونو کې په برېټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په برېټانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکی او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د رواني سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې موږ پورې سفیر ورغښتې وزل مې رسول وزارت خارجه ته او به ورته ویلی چې دوی دغه تصمیم نیولای داسې باید د سفارت وتړل شي. اوس څوم کې دغه اخیره کې چې موري کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپاره دي دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک مشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک مشن څه باندې سوی غسره قونسلینګ باندې شي پوشان باندې سفارت مور لکېږي په نوې سم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یو یا ترازی د وزارت خارجي بویلغه څه شایان څه تسلیم ورکوم.
په برېټانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نوی رامنځته سوی. دا زیاتوي چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په برېټانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په برېټانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشت افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډېر بد عواقب ولري ځکه چې په برېټانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسې تر ویزا او پورې د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري. ډېر د خواشینۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې دې سره به برېټانیا مشته افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي په برېټانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولېږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګری خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له زده کړو ځینې محرومې ښځې وایي چې د سواد نه لرلو له امله یې ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي، خو ځینې لوستې او په زده کړو سنبالې بیا وایي د سواد له برکته ښه پرمختګ کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوي دي، وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د دروازو پرانستل یې ارمان دی. نور حال په دې راپور کې.
سواد چې نه یې زده غونډه ستونزه ده، ورپسې سوادي نه لوی مشکلات بيخښتنه.
د کابل ښار اوسیدونکي ګلدسته چې د دریو ماشومان مور ده، وایي په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت لامل یې ښوونځی ونه لوست او د سواد له نعمته پاتې سوه. د ازادي راډیو ته وویل دا چې نه لوستې ده له ستونزو ډک ځوان تیروي.
خو ځینې
لوستې ښځې وایي د خپل ژوند خوشاله دي او د زده کړو له برکته په ټولنه کې موثره رول لوبولی سي. د بلخ ولایت اوسیدونکي محبوبه همنوا وایي د سواد لرلو له برکته یې وکړی سول چې یو سوداګریز شرکت جوړ او له نورو ښځو سره هم مرسته وکړي.
په همدې سواد او فکر چې مې درلود ومې کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېږم او نن په ځان پسې اوسم، له ځان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم، هم زه له بدمرغۍ او غریبۍ ووتم او هم مې څو نورې ښځې له ځان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول مې د زده کړو له برکته وه چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې په افغانستان کې له تېرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دې د دوی پر مخ پرانیستل سي تر څو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بي اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې.
د انجینری پوهنځي د شپږم سمستر کې څخه د طالبانو پر اتک سره پاتې شوې. په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، زده کړې مې څخه په نیمایي کې پاتې شوې دي، سخت ورته خفه یم. یو ښه تعلیم وکړې نو د ټولو کورنۍ ځان سره تعلیم یافته کوي، بچي او راتلونکی نسل تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي وو چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان، هم ښځې او هم نارینه، د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورنۍ بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمېرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري، نارینه او ښځینه، د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوي و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمېر زیاتېږي. یونسکو د سپتمبر په 8مه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره، د ټولو لپاره او په هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوی او له 1980 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
azadiradio.com د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتې وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینهو څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتلو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه وو په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ هم کوم ورزش کوو چې نارینه سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو خو دشته حکومت پر اتاک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه وو ستونزمن کړي دي.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال میشه و درو په ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیږي چې ورزش ته مې مخه کړې او وکاله کیږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویرې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم و نو وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 1 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د المپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د المپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. پر اوکراین د روسي د وای بریدونو د ورستۍ څپې په لړ کې د تېرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په اینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل هېواد کې دننه د روسي د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې راپور جزئیات فرشته صاحب ورکوي.
تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړی چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیره اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات ټانک ضد توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او له 600 څخه زیات بالستیک توغندي ویشتلی دي. هغه وویل دا طرحه یوازې په یوه لاره په ډاډمنه توګه بندېدلی شي او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګرۍ پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیه د سپتمبر د 8 او 9 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوي توغندي او درویشت ایراني سخت شهید ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلنه نجلۍ او یوه اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لک تر لګه یو کس د دونیسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لک تر لګه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوی دی. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپل واک توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د لیک کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کړې تیره ورځ یې لومړۍ ناسته کړې ده. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې. د شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي چې تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
که نړیوال کومکو سره کوي او که دوی په خپل لګښتونه کوي، حکومت د چې اصلاح شوي تخمونه ورکړي، ډی پي سرې ورکړي، نو هر فصل د خپل معیاري کومه سرې چې دي دا ورکوي چې د دیقانانې د کوکنارو له کښتونو نه راواوړي،
دیو ته ښه تخمونه ورکړی شي، د غنمو ښه تخمونه یا د زعفرانو او سره تخمونه ورسره وشي، بیا هر وخت چې کومکونه کېږي نو هغه بیا داسې وخت کې وشي چې د تخم وخت تېره دی کې ورکړي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون په خپله لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنی سیستم شدیدا متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران هم د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو هدف د نشه یي توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي. مولوی کبیر دا ادا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کوخ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلي چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې لاندې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د کرهلې او ورسره د تړلو کلیو سیدونکو وای باران او سیلابونه عمومي ویاله ویجاړ کړی ده. په وینا اوس شولې جوار او نور کښتونه د اوبو نشوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوی وای ولسونه د نږدې 4 کیلومتره ویالې د پاکولو او ترمیم واسطه لري، نو حکومت او مرستندوی ټولنې د ورسره په دغه مهم کار کې مرسته وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 اجر به ځمکه په دې باندې خړوبېږي. د فیرونی نه شروع کیږي او ختمې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکي جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالی د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو کو د ستونزو پاړی ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د کرهاله او په یاد ویاله پراته ولسونه وای سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او لرسوبي مواد یې ډکه کړي چې ترمیم او صفایي د دوی لوسه وتلی ده. حاجی باور خان قاضی خیل:
په تیرو سیلابونو کې زمونږ د کیرالی د ولس واله چې دا تخریب شوې ده. ولې چې بارانونه ډېر زیات وو، ډېر خوشې طوفان راغلی و، دغه واله چې ده نو خوړونه راوتلي وو، ډېره زیاته خرابه شوې. دغه داسې ولس دی چې ټول غریب ولس دی، د دوی په توان نه کېږي. نو زمونږ د ټولو مرستندوی ادارو څخه هیله ده چې زمونږ سره په دغه کې پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمونږ دغه کار په مخه ویسي.
د کرهالی اوسیدونکي مولوی محمد یونس انیس راته وویل څو ځله یې د ولس او ښاروالۍ په ګډه همکاري یا د ویل پاک کړه او ویجاړ شوی زینوې ورته ورغول، خو بیرته ازر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر شل کلن جمهوریت کې د کرهاله ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپل منځو کې هي په مل کړی.
تیر حکومت هم ډېر زیات مصرف کړی او مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلاو شو کې پکې وکړل، اساسي کار یې ونه کړ. کله کله شاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکو، موټر هغه ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړې و، موږ مصرف ورک بیا چراو تړله. دې بل ورځنی بارانه کې بیا ویاله خراب شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه دي، ټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. دی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح ورشي چې را پاندونه او د نره غورځيږي او کم ځایونو کې چې دا خړونه را رښتيږي چې غزاینه سرپټ کینو.
هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د اړوندو ادارو مسولین سره د خلکو یا د ستونزې شریک کړو او ترې جواب ترلاسه کړو، خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.